سلور به جیش وی احمد چیبریم دا ازادی ردو دا دی سات پخبرونه که ستاسو کوربه پا تخنیکی برخه که شمشاد زادران را سرم رستن دوی دی اسلام علیکم وراندی با واوری چه سر لنن شپی دول و صوبه جو پا افغانستان که دا طالبان و حکمت لوری تاو ترخواله که میشی شاید دا پا افغانستان که دا سولی پلور لمره مهم گام می چه خستل کیشی تر هر سمخ که خبرونه سالی محمد سالی آوروی
حکومت وای د تاوتریخوالی د کمولو پر مهال به امنیتی او دفاعي ځواکونه بیا هم د تیار سای په حال کې وي. د تاوتریخوالی د کمولو د موافقې په درشل کې لوڅو ولایتونو د ناامنیو خبرونه را رسیدلې دي. په ایران کې پارلماني انتخابات روان دي. د افغانستان حکومت وایي د بسلولو طالبانو په وړاندې د تشدد د کمولو پریکړه د نن شپې له 12 بجو عملي کیږي. د ملي امنیت شورا ویاند وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه به بیا هم د تیار سای په حال کې وي. جاوید فیصل نن جمعه ازادي راډیو ته وویل حکومت هیله مند دی د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي کمول به تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي.
موږ له خپل درسه کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یوه اونۍ بالاخره د بایستی چې موږ د دایمي اوربند خاوندان سو تر هغه وروسته افغانستان ته فایده رسولره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تاوتریخوالي د کمولو د بریا په صورت کې احتمال لري د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه پر مخ یوړل سي. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دوی تمه لري د سولې موافقه د فبروري پر 29 لاسلیک سي. د طالبانو یو سرچینه د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویلي د تاوتریخوالي د کمیدو په وخت کې به د افغان قواوو د شپې عملیات او هوایي بریدونه کمیږي په بدل کې به طالبان هم لوی حمله نه کوي. تفصیل ورسته. د تاوتریخوالی د کمولو د موافقې په درشل کې لوڅو ولایتونو د ناامنیو خبرونه را رسیدلي. د ملي اردو مسؤولان وایي چې په زابل او ارزګان کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي. د افغانستان په جنوب کې 215 اتل قول اردو وایي چې په پوځي عملیاتو کې چې پرون سوي 4 نور وسلوال طالبان ټپیان سوي دي. د دې قول اردو ویان خواجه یحیی علوی نن ازادي راډیو ته لومړی په زابل ولایت کې د عملیاتو په اړه وویل.
د زابل ولایت د مرکز کلات په مربوطاتو کې د دښمن 8 کسان وژل شوي او د دغو جنایتکارانو 3 تنه ټپیان شوي دي. د دښمن یو موټر او 2 موټر سایکلونه هم تخریب کړای شوي دي.
شغلی علوی وایي چې 2 نور وسلول طالبان د زابل په شینکی ولسوالۍ کې وژل شوي او یو تن ټپي دي. دغه ورځ د ارزګان په مرکز ترین کوټ کې هم د پوځي عملیاتو پر مهال د 15 وسلول طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. په بل خبر کې د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د دولت 3 مخالف وسلول وژل شوي. امنیه قمندانۍ وایي افغان ګډو ځواکونو دغه ګډ عملیات تېر شپه د ولسوالۍ په سرو ساحانو سیمه کې کړي. د تلفاتو په اړه د دې قمندانۍ ویان جمال نصر برګزی نن ازادي راډیو ته وویل.
دښمن ته غاښ ماتون کې جواب ورکړی دی. په دې عملیاتو کې 13 وسلوال وژل شوي دي او 9 نور مرګونی زخمیان شوي دي.
بلخوا په سرپل ولایت کې بیا 209 شاهین قول اردو وایي چې امنیتي ځواکونو د طالبانو یوه ډله ییزه حمله په شا تنبولې. د قول اردو په یو اعلامیه کې ویلي چې وسلوالو طالبانو تېر شپه د ملي امنیت پر یوه پوسته حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. په اعلامیه کې ویلي سوي دغه حمله 2 ساعت روانه وه چې طالبانو ته په نتیجه کې درنه مرګ ژوبله واوښته. 209 شاهین قول اردو ویلي د طالبانو درې مهم قمندانان ابوبکر، عیسی او ملا محمود له 14 نور وسلوالو سره وژل سوي او 13 تنه نور ټپیان سوي دي. په دې حمله که د افغان قواو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. ایرانیانو نن د دې هېواد د پارلمان د غړیو د ټاکلو لپاره رایه ورکول پیل کړي دي. په دغو انتخاباتو کې د ایران د پارلمان د 290 څوکیو لپاره له 14,000 زیاتو کسانو نومونه ثبت کړي وو، خو د پیاوړې نگهبان شورا لخوا یوازې 1148 کاندیدان تایید سوي دي. د ایران د نگهبان شورا په دغو انتخاباتو کې د شاوخوا 9000 کسانو د کاندیداتوري غوښتنه رد کړې ده. د اوسني پارلمان نوي تنه غړي هم د نگهبان شورا لخوا د نن ورځې په انتخاباتو کې له کاندیداتوري محروم سوي دي. په دغو محروم سو کسانو کې د پارلمان پخوانی غړی بهروز نعمتی هم شامل دی. هغه نن په تهران کې وویل
اونایی که رد سرایت کردن بار خودشون سنگین کردن.
هاگو کسانو چی ده خلکو صلاحیت رد کرده پا حقیقت که خپل بار دروند کرده. مک خود خلکو پا خدمت که او او یو با. یو لار داوه چی پتاکنو که برخ واخلو خو هاگو کسانو در رای ورکلو چی لمک سر فکر او دریز یو ده. او پا یو دول زمگ رای ده اقتدار غختنی پا ورانده ده مخالفت رای ده.
د امریکا متحده ایالاتونو د ایران نگهبان شورا تورانه کړی چې په انتخاباتو کې د هغو کسانو د کاندیداتوري مخه نیولې چې د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهای د پالیسیو پلوي نه کوي. امریکایي رسنوی راپور ورکړی چې استخباراتي چارواکو ویلي روسیه غواړي د امریکا د 2020 میلادي کال د ولسمشري په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. استخباراتي چارواکو د کانګرس غړي ته ویلي چې روسیه دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کمپاین سره د مرستې لپاره کوي. نیویارک ټایمز، واشنگټن پوسټ ورځپاڼو او اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرون په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې دا خبرداری د فبروري پر 14 د تړلو دروازو شاته په جلسه کې ورکول شوی دی. دغو سرچینو د راپور د دوو چارواکو په حواله چې له دې جلسې خبر وو او د نوم نشولو په شرطې خبرې کولې ورکړې دي. د نیویارک ټایمز رسپانې په حواله ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې جلسه خوشنې سوی او ویلي دي چې ډیموکراتان به له دغو معلوماتو د ده پر ضد استفاده وکړي. د امریکا استخباراتي چارواکو ویلي چې روسیې د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هم د ټولنیزو شبکو د کمپاینونو په مرسته مداخله کړې وه. او په اوکراین کې وروسته له هغې تشدد پیښ شو چې د اوکراین لومړۍ ډله وګړي د چین له ووهان ښار څخه نووي سانجاري ښارګي ته انتقال کړی سول. ځایي اوسیدونکو پرون سیمې ته د هغو کسانو له انتقال سره مخالفت وکړ چې د دوی په باور احتمالا په کورونا وایرس اخته دي. ځایي اوسیدونکو پر دغو انتقال شوو کسانو د ډبرو ګزارونه وکړل او له پولیسو سره په شخړه واوښتل. اوکراینی چارواکو ویلي چې په هغه الوتکه کې چې له ووهان څخه اوکراین ته والوته 45 اوکراینی وګړي او 8 بهرنیان دغه رستبي کارکوونکي او عمله شامل وو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه الوتکه چې اوکراینیان او ګڼ بهرنیان یې لیږدول د تیلو لپاره د کیف پر هوایي ډګر کښېنستل او وروسته خارکیف ته والوته. د انتقال شوو کسانو د قرنټین لپاره په خارکیف کې یوه ساحه مشخصه سوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د طالبانو او حکومت له لوري د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه وایي.
موږ کامل آمادګی لرو او په دې هیله یو چې دا یو نوی بل اخره دی بایستی چې موږ د دایمي اوربند خاوندان سو تر هغه وروسته افغانستان ته پایدار ستوره.
د تاوتریخوالي کمیدل نن د شپې 12 بجې پیل شي. په دې اړه د سیاسي چارو د کتونکو نظیم سمون نظر اخیسته.
دا یو فرصت ده لیدل چې د پسرلی در تر رسیدو مخکې چالته بیا د جنگ د وېد موسم پیل دی. دا یې مخکې موږ یو مطلوبه نتیجه تر لاسه کوو چې بل اخر یو دایمي اوربند خواته لاړ.
په لوګر کې د شپږ ولایتونو ځوانانو د اوربند لپاره مشاوره کړې.
چرته لري له چاودنو، چرته لري له بریدونو، چرته لري له فیسبوک، چرته لري له خبرونو، چرته ورک له سراغونو، چرته لري له ویپانو، تلویزیون او رادیوګانو، چرته لري له یارانو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی به عملا نن شپه 12 بجې پیل شي. په دې ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه خپره کړې ده. په دې اړه جزئیات له کابل رحمت الله افغان راکوي. افغان صاحب، په دې اعلامیه کې څه راغلي؟
بل شبر صاحب، په یو وخت باندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارنګ طالبانو اعلامی ورکړی دي. د دواړو اعلامی محتوا داسې ده چې دوی دواړو ولیدي چې په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې لاسلیک ته چمتووالی نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې دغه هوکړه به د همدې میاشتې په 9 د فبروري په 9 نیټه په قطر په دوحه کې البته لاسلیک سي. او په اعلامیه کې د بهرنیو چارو وزارت له افغانانو غوښتي وو چې له دې فرصت نه په استفادې دوی باید د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی ونیسي. په اعلامیه کې د قطر هیواد همدارنګه د دې سولې د خبرو ګډونوالو یا شریکانو څخه هم مننه سوې ده. او دوی ولیدي چې دغه اوربند ته به لاره هواره کړي، دغه هوکړه او د بهرنیو ځواکونو وتل به هم ورسره لازمي سي. نو په ورته وخت کې د طالبانو هم اعلامیه ورکړې ده. طالبانو هم دغه نیټه کره کړې ده. دوی ولیدي چې د هوکړه لیک د هود میاشتې په 10 چې د فبروري په 9 کېږي لاسلیک کېږي. طالبانو په اعلامیه کې ولیدي چې د دغه هوکړې لاسلیک ته یو شمېر هیوادونو همدارنګه سازمانونو استازي ورداوت کړي دي او له لاسلیک وروسته به د طالبانو ځینې زندانیان هم آزاد شي او بین الافغاني خبرو لپاره به لاره هواره سي. بل شي برسه
مننه افغان صاحب. البته د فبروري 9 سبانه بله شنبه کېږي او وسپره شو د امنیت شورا مسلې ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له طالبان سره د تاوتریخوالي کمواله به عملا نن شپه 12 بجې شروع شي. د دغه شوراویان جاوید فیصل ازادي رډو ته ویل چې افغان حکومت د یوې اونۍ لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. په دې اړه نور جزئیات لکاوله.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو احضارات پر ځای دي، خو د یوې اونۍ په اوږدو کې به د طالبانو خلاف عملیات نه کوي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی نن شپه 12 بجې پیلېږي.
د افغانستان حکومت د سولې له پروسې څخه د اعظمي ګټه اخیستنې په هدف کامل آمادګي نیولې ده، تر څو دغه یوه اونۍ چې وسلوالو ډلو د خشونت د کمښت په نوم نومولې د دې بیوی اونۍ څخه اعظمي ګټه واخیستل شي. موږ له خپل درسه کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یوه اونۍ بلاخره دې بایستي چې موږ د دایمي اوربند خاوندان سو تر هغه وروسته افغانستان ته فائدار سولار د شپې له 12 بجو څخه پیل شي.
خپله فیصل زیاتوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د پخا په شان د خلکو امنیت د تاسیساتو او لوی لارو ساتنې دنده پرمخ وړي. له طالبانو پرته به په نورو تروریستي ډلو باندې حملې هم داسې روانې ساتي. د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک کیدونکي احتمالي هوکړې مخکې په افغان جګړه کې ښکېلو خواوو هوکړه کړې وه چې د یوې اونۍ لپاره به تاوتریخوالی راکموي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې مخکې د سولې پر موضوع د حکومت یو لوړپوړي چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو د تاوتریخوالي د کمېدو اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80% راکمیږي. سرچینې زیاته کړې وه طالبان اوس مهال په ورځني ډول نږدې 15 بریدونه کوي، خو دا شمېر به 15 ته راټیټ سي. د غرض به طالبان پر هیڅ خار برید نه کوي، د امریکایي ځواکونو پر نظامي مرکزونو به هیڅ ډول ډزې نه کوي. همدارس د افغان ځواکونو یوازې لوی نظامی مرکزونه لکه قلی اردوګانی کندکونه به تر برید لاندې نه راځي او پر لوی لارو به هم د طالبانو لخوا هیڅ ډول نظامی عملیات نه کیږي. سرچینه زیاتوي د تاوتریخوالي د کمېدو د نیټې سره سم به افغان او امریکایي ځواکونه هم پر طالبانو هیڅ ډول تهاجمي عملیات نه کوي، خو کچېرې طالبانو پر افغان ځواکونو کوم برید وکړ، افغان ځواکونه به دفاع کوي او امریکایي لوري به د افغان ځواکونو ملاتړ ته وردانګي. د تاوتریخوالي د کمېدو د نیټې پر مهال به د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ ګډه نظامي شبکه جوړیږي چې پورزنی ډول له دې بهر څارنه وکړي او ټول معلومات یې په دوحه کې له طالب لوري سره شریک کړي. په ورته وخت کې که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د تاوتریخوالي د نیټې په اړه څه نه وایي، خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د هوکړې له لاسلیک مخکې امنه فضا رامنځته کیږي. هغه وایي د هوکړې له مخې د توافق له لاسلیک وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. د باور جوړونې لپاره طالب زندانیان هم ازادیږي. طالبان هوډ لري د توافقنامې له لاستیک نڅو ورځې مخکې مسؤوله فضا رامنځته کړي، خو افغان حکومت د طالب زندانیانو د خلاصون په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د طالبانو یوې سرچینې له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تاوتریخوالي د کمېدو د نیټې پر مهال به افغان ځواکونه شپنی عملیات، هوایي بریدونه او نور پای ته رسوي، تر خوا به یې طالبان هم لوی بریدونه نه کوي. که څه هم له طالبانو سره د امریکا د سولې هوکړه لیک لاسلیک سوی نه ده، خو ویل کیږي چې د دې هوکړې په متن کې د تاوتریخوالي د کمېدو سربیره پر اوربان هم تمرکز سوی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د امریکایي چارواکو نظر هم راواخلو، خو تر اوسه نه یو توانېدلې.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې نن د شپې له 12 بجو وروسته به د یوې اونۍ په مخه طالبان او افغان حکومت د یوې اونۍ په مخه شخړې راکموي. یوه اونۍ که شخړې کمې شي د دواړو لوریو ترمنځ به اعتماد پیاوړی نه کړي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي نظیم سمون نصر اخیستې.
د اعتماد بازۍ لپاره یو مهم ګام دی او وبلیدل شي چې یو اونۍ په اوږدو کې څومره ملموس کموالی راغلی په تاوتریخوالي کې.
سمون صاحب، له لویې سره که چېرته دې ته وګورو، د افغانستان د سولې په لور فکر نه کوي چې دا لومړی مهم ګام دی چې په تیرو تقریبا 300 کلونو کې اخیستل شوی دی چې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال موافقه کوي چې یوه اونۍ به شخړې راکموي؟
دقیقا بل پرمختګ په دې برخه کې دا ده چې حکومت او امریکایان په دې کې سره موافق دي. یعنی تر ډېر اوږده ځنډ وروسته بالاخره د بهرنیانو او د افغان حکومت ترمنځ په سوله کې د سولې په تګلاره کې اوس همغږي رامنځته شوه. پخوا حکومت دا نه منله، هغوی د مکمل اوربند غوښتنه کوله، ولې کله چې حکومت اعلان وکړه چې دوی هم د تاوتریخوالي د کمول له طرحې سره موافق دي او البته ځینې شرایط به لري ګوري به چې په یو اونۍ کې څنګه پرمخ ځي. نو دا خپله یو ډېر لوی پرمختګ ده. او دقیقا له شک پرته د اوربان د جګړې د شدت کمېدل د خبرو په لار کې یو ډېر لوی پرمختګ ده.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د افیر ازادي راډیو ته تېر اونۍ په یوه مرکه کې وویل چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې تاوتریخوالی راکم شي، او داسې تاوتریخوالی راکم شي چې نتیجه یې اوربان ته شي. فکر نه کوي هغه کسان چې له تاوتریخوالي د یوې اونۍ په ترڅ کې لاس اخلي دوی به هم دې ته زړه شکي چې د اوربان پخوا روان شي؟
موږ تجربه لرو د وړم کال د اوربان نه درې ورځې اوربان چې سوی ډېر سخت تاثیرات یې د جګړو په لیکو باندې درلودو، خصوصا د طالبانو په لیکو کې ډېر خلک بیا دې ته آمدن وو چې بېرته جګړو لیکو ته ستانه شي. نو د شک پرته دا خپل تاثیرات لري، او هغه یو لوی اندېښنه هم د طالبانو چې دوی مکمل د اوربان خواته نه ځي همدا ده چې که چېرې دوی اوربان اعلان کړي نو ممکن دا د جنګیالیو هغه روحیه یې هغه سي تضعیف سي. له بلې خوا ډېری طالبان په دې باور دي چې امریکا او طالبانو ترمنځ تړون کېدونکی دی، او بالاخره امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. نو دوی نه غواړي چې بیا ځان ته داسې یو جګړه کې ښکېل کړي چې هغه د دوی د ژوند په بیه باندې تمام شي. نو اوس چې کله د بهرنیو ځواکونو وتل نه رسېږي یقیني شوي، نو دا عقل او منطق نه مني چې بیا د څوک د دولت په وړاندې وسته پورته کړي او یا د خپل ولس په وړاندې. نو دا یو ښه فرصت ده، او هیله ده چې د پسرلي تر رسېدو مخکې چې هلته بیا د جنګ جګړې د موسم پیلي، د هغې مخکې موږ یو مطلوبه نتیجه ترلاسه کړو چې بالاخره یو دایمي اوربان خواته لاړ شو.
په افغانستان کې مختلف وسلوال شته، خپل سره وسلوال شته، داسې کسان شته چې هغوی په افغانستان کې سوله نه غواړي، داسې کسان شته چې غواړي د حکومت او د طالبانو ترمنځ واټن زیات کړي. نو کېدای شي چې دغسې کسان هم حملې وکړي، بریدونه وکړي، او بیا بېرته مسؤلیت طالب په حکومت واچوي، حکومت یې په طالب واچوي. دغسې اندېښنه نشته؟
ولې د سولې په پروسو کې سپایلرز یا ورانکار یا ناصر دا معمول خبره ده. هر چیرې داسې ورانکار یا ناصر پیدا کیږي چې دغه ډول پروسې تخریبوي، نو هغه ښه هغه هم همدا ده یو اونۍ چې دغه د ازمایښتي دورې دواړو لپاره شته دي. هم د دولت په سطحه کې، هم له دولته بهر د طالبانو په سطحو کې داسې کسان شته دي چې هغه د سولې په پروسه کې هغوی دغه نه دي، خپل نور ملاحظات لري، خپل نور شخصي غوښتنې لري، هغه له جنګ تغذیه کیږي. نو طبعا داسې یو څه متصور دي، یعنی موږ باید د دې هغه ولرو، آمادګي ولرو چې داسې یو څه به کیږي.
نظیم سمون مولا دوی څخه مننه کوم. یو یادونه وکم چې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. البته تر څلورنی مبجو مخکې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېره رسیدلې سمسونه هم لولو.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس یو سیمه ایزه مسله راخلو. د ایران خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکوي. په دې انتخاباتو کې هغو کاندیدانو ته رای ورکول کیږي چې له توندلارو مشرانو جوړی دولتي شورا تایید کړي وي، خو دې شورا اصلاح غوښتونکي کاندیدان رد کړي دي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
له توندلارو مذهبي مشرانو جوړې ځواکمنې شورای نگهبان ټول 1340 کاندیدان تایید کړي، او د ایران د پارلمان د 290 سیټونو د ګټلو لپاره د شاوخوا 9000 اصلاح غوښتونکو کاندیدانو ګډون یې رد کړی دی. د شورای نگهبان د انتخاباتو کمیټې په دې ډله کې د اوسني پارلمان د هغو نوي غړو غوښتنلیکونه هم رد کړي چې اصلاح غوښتونکي یا منځلاري ګڼل کیږي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای نن د سهار په 9 بجو د رای ورکولو د بهیر له پیل څخه لنډه شیبه وروسته په تهران کې خپل دفتر ته نږدې په یو مسجد کې رای ورکړه. هغه د ایران پر خلکو غږ وکړ چې رای ورکړي. خامنه‌ای وویل هر څوک چې د ایران ملي ګټې ورته مهمې وي باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي. هغه د روانې اونۍ په سر کې ویلي وو چې د خلکو پراخ ګډون به د ایران پر ضد د امریکا او اسرایلو د پلویانو پلانونه او دسیسې شنډې کړي. خامنه‌ای د ایران د شورای نگهبان پر یو شمیر غړو د امریکا نویو بندیزونو ته چې پرون اعلان شول د اشاره پترس کې وویل دښمن غواړي د خپل نهایي فشار نتیجه وویني. متحده ایالاتو د ایران د پارلماني انتخاباتو له پیلېدو یو ورځ مخکې د شورای نگهبان پر هغو 5 غړو بندیزونه اعلان کړل چې د کاندیدانو پر رد او تایید کې مهمه ونډه درلوده. په دې ډله کې د شورای نگهبان منشي او ځواکمن دینی عالم احمد جنتی او څلور نور غړي شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي دي چې د جنتی په څیر دینی عالمانو له یو څلوېښت کلونو راهیسې ایرانیان د رایه ورکولو له رښتینې حق څخه محروم کړي دي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک پرون په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې جنتی د کاندیدانو په غوره کولو کې مهم رول درلود. ښاغلي هوک وویل جنتی او د بندیزونو د کمیټې نورو څلورو غړو ایرانیان د آزادو او عادلانه انتخاباتو له حق څخه محروم کړي دي. په پاتې کسانو کې محمد یزدی چې د ایران د قضا لومړنی مشر و، محمد حسن صادقي مقدم، سیامک راپایک او عباس علی کت خدایی شامل دی. کت خدایی نن پر ټویټر په یو پیغام کې ویلی دی چې د امریکا اقدام دیموکراسۍ ته سپکاوی دی. نوموړي ویلي د امریکا حکومت د شورای نگهبان پر غړو د غیر قانوني بندیزونو په وسیله وښودله چې دیموکراسۍ ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري.
د ایران انتخابات څومره عادلانه او د دیموکراسۍ له معیارونو سره سم دي؟ په دې اړه احمد تکل په ناروې کې له ډېر افغان شنونکي عیسا ستانکزي سره مرکه کړې. ښاغلی ستانکزی په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د ایران پارلماني انتخابات څومره حقیقي دي او د عامو وګړو اراده تمثیلوي.
د دې لپاره چې د ایران د انتخاباتو د حقیقي والي په هکله ډېر پوه سو، بهتره ده د ایران د نظام جوړښت ته پام وکړو. د ایران په نظام کې خصوصا د پارلمان د کنټرول لپاره یوه شورا لري، دوی د شورای نگهبان یا ساتندوی شورا په نامه. دغه شورا نه یوازې دا چې د کاندیدانو صلاحیت تاییدوي، بلکې د پارلمان ټول مصوبې دوی له سره ګوري. که چیرې د قانون او شریعت سره مخالف وي نو دا قابل د قبول نه دي. نو په دغه سیاو ماحول کې چې یو ساتندوی شورا او ډېر کسان چې دولس غړي لري او شپږ غړي یې د رهبر ته مستقیم نظر لاندې انتخابیږي او نور هم علما دي یا فقها دي، نو د انتخاباتو یا د کاندیدانو راتګ بې معنا ده او دیموکراسي نسي تمثیلوي.
ډاکټر صاحب، عام خلک، عام ایرانیان انتخاباتو ته په کوم نظر ګوري او څه تمه ترې لري؟
تر هر څه وړاندې خو باید دا ووایو چې د ایران د نظام چارواکي یا مذهبي مشر په شمول ټول دوی دا غواړي چې خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خو تیرو انتخاباتو ته پام سره دوی ډېر کوشش وکړي چې په هره طریقه وي، یا د اصلاح طلبانو په مټ یا په نورو طریقو خلک راوباسي. خو دا ځل د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر زیات خرابه ده او په تیرو وروستیو کې د اوکراینی تیارې پیښې چې وسوې او دغه راز ځینې اعتراضونه چې وځپل شول، طبیعي خبره ده دا په د خلکو پر روحي تاثیر کوي او خلک غومره زړه نه ښه کوي. او بله مهمه خبره دا ده چې پخوا اصلاح طلبان له قدرت کې وو، هغو خلک راوستل، خو اوس هغوی هم کمزوري دي او هغه قدرت نه لري. نو زه فکر نه کوم چې خلک د په پراخه پیمانه ګډون وکړي یا ډېر د زړه ورته ښه کړي چې د انتخاباتو نه به چې راوځي چې دوی مشکلات حل کړي. له دې پرته له دې انتخاباتو د خلکو هیله ډېره نشته.
ظاهرا لیدل شوي یوه ډله خلک شته چې په انتخاباتو کې ګډون کوي او په تیرو څو اونیو کې یو شمېر خلکو د نظام په پلوي په مظاهرو کې ګډون کړی و. دغه خلک څوک دي او د ایران په ټولنه کې شمېر په پرتلیز ډول څومره دی؟
د ایران اسلامی جمهوریت خپل پلویان لري. اول که تاسو پام کړی وي د قاسم سلیمانی له مرګ وروسته ډېر خلک راغونډ شول دغه په فاتحه کې یا جنازه کې. نو داسې هم نه ده چې انتخابات به بیخي خلک تحریم کې. نظام پلویان لري خپل. بله خبره ده چې نظام ډېر مختلفې طریقې لري چې خلک راغونډ کړي. مثال په ډول دوی په مسجدونو کې لس کسیزې د بسیج ټولنې لري. دا هر لس کسیزه ټولنه بیا له هر مسجد سره ارتباط لري. دغه ټولنه دغه ډلې چې دي غیر رسمي ډلې دي، حکومت دوی هم خلک تشویقوي چې انتخاباتو کې برخه واخلي. نو داسې هم نه ده چې څوک به برخه واخلي. ولې اصلا په حقیقت کې هغه څوک په دیموکراسۍ باورمند دي، هغه څوک چې اصلاح طلبه دي، فکر نه کوم چې هغوی دې برخه واخلي.
ډاکټر صاحب، امریکایي چارواکو د امریکا حکومت تیره ورځ د شورای نگهبان پر پنځو چارواکو بندیزونه ولګول. دا بندیزونه به د انتخاباتو پر عمومي نتایجو، په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون او رایو کوم اغیز ولري؟
دغه حالت هم په دغو کسانو سره مرسته کوي چې د نظام پلویان دي یا د امریکا په ضد یا د امریکا مداخله غندید، دا هم مرسته کوي چې دوی برخه واخلي. البته د شورای نگهبان د حالت ډیر خلک په تنگ دي. تاسو فکر وکړئ چې 15 نفر غړي لري، په دې 15 نفر کې شپږ کسان مستقیما د رهبر په خوخ انتخابیږي او دا نور کسان هم علما او فقیهان دي چې هغه هم د رهبر نفوس په دوی ده مطلق انداد رهبر او د سپای پاسداران په اختیار کې و شورا ده. نو ډیر کسان حتی تی شورا داسې کسان هم رد کړي دي چې په خوا په مجلس کې حضور درلوده در حال چې دوی کړنلاره متفاوته ده.
او یو ورسته پښتنه ډاکټر صاحب چې د ایران په دولتي سیستم کې د شورای نگهبان او شورای خبرګان او د لوی مذهبي مشرایت العالی خامنه‌ای په څیر له قانون څخه اوچت صلاحیتونه او ادارې شته، په داسې یو حالت کې پارلمان څه معنی او صلاحیتونه باید څومره وي؟
ګوره که تاسو پام وکړئ د ایران د اسلامي جمهوري نظام له جوړېدو سره سم یو کال بعد دغه شورا رامنځته شوه. په اول کال کې چې انتخابات وشول حتی د حزب توده کسانو نورو کسانو هم برخه واخیسته، خو ورو ورو دغه شورا اول د اجرایه شورا په نوم یا د مشورتي شورا و نظارتي شورا وروسته بیا ساتندوی شورا شوه. او د ایران سیستم د ایران نظام داسې جوړ ده چې هر څه د ایران د مذهبي مشر او د سپای پاسداران تر کنټرول لاندې یو ټول اجرا د یوې لخوا کېږي. دا د دې لپاره چې وښایي خلکو ته چې موږ هم ډیموکراتیک نظام لرو، موږ ډیموکراسي لرو او دا ډیموکراسي تمثیلیږي. دې لپاره دوی دغه کارونه کوي.
د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر عیسا ستانک صاحب،
ستاسو له پیغامونو
افغانی مرواز دا لری نام نسیم کلدار ادا زموږ پروش زموږ مزدوری تو کلدار ادا سندر خار تو لاڑ سو الت افغانی کمخت سل کلدار وسطل افغانی دا داغا بل سندر افغانی خالد مغنی خا خبر ادا خو دلتا حکومت نا دغا اختنا مغلرو کی دوی اجناس و بے کافی ڈول کو نظر کے اون سی نو کلدار ہو دیر بدل تو وہ دم افغانی نہ سچ تو یوات گوخ گو تو ورسی گی فرائی دیو کی تیما پیغام مسئول چاروا کو تو ورسی گی. سلام علیکم،
عبدالرحمن د کابل ولایت څخه خبرې کوم. د حکومت د پاسپورت ریاست له رئیس څخه ورته مسؤلینو څخه خواهش کېږي چې د کومو کسانو پاسپورتونه تاریخ ختم شوی وي یعنی ایکسپایر شوی وي چې تمدید کېږي یعنی نوی کېږي باید د پخوا په شان په 1,500 افغانۍ تمدید شي. دوی اوس له سره نوي پاسپورتونه بل ورکوي، یعنی 5,500 افغانۍ پرې مصرفېږي. دا ظلم دی له د خوار ملت سره. نو بیا هم خواهش کوو چې د چا پاسپورتونه ایکسپایر شوي یعنی میعاد یې ختم وي باید د کال یعنی مثال یو کال نه وي د کال مطابق 1,500 افغانۍ واخلي د پخوا په شان باندې. د افغانستان ټول خوار ملت ده. وسلام.
نوم می ضیاء الحق ولی دی د کونړ ولایت د تیز درې ولسوالۍ نه تاسو ته تماس کوم. یو وخت ستونزه چې زموږ د تیز درې ولسوالۍ کې د هغه د مخابراتي فایو نشتون دی، ځکه ډېر خلک د دې مشکل سره مخامخ دي. دستګاه کار نه کوي او یو د یو د افغان د سیم د سره چې کله اختر وي کله مفتخ خوشحالي وي نو اورېدونکو ډېرو بار په ډېر زیات کله چې خلک کړي کې نیسي یو بل سره یا مصروف وي. نو د ازادي راډیو نه مو تمه ده چې دغه غږ زموږ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وړاندې د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په ژغ نور پیغامونه هم لرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1,300 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب له مارجې پوښتنه کړې ده چې ژغ مې بدل سوی دی او دی لیکي چې ناروغونه یم او زکام یم. حبیب الله حلیم له خوست لیکي د حکومت او طالبانو ترمنځ پریکړې ته خوشاله یم. کلیم له غزنی لیکي خوشاله یم چې تاوتریخوالی را کم شي. خان محمد اسلام یار له نادالی ولسوالی لیکي خدای دې د خیر سوله راولي. سمیع الله د کندهار له میوند څخه لیکلی دی که طالبان سوله او اوربند غواړي نو له افغان حکومت سره دې خبرې وکړي. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی که طالبان سوله کوي باید ژر تر ژره اوربند ته غاړه کیږدي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکي خدای دې وکړي چې د تاوتریخوالي له کمیدو سره اوربند ته زمینه برابره شي. قدیر تکین لیکلی دی د تاوتریخوالي د کموالي پیل په نیک فال نیسو. نظام الله ساپی له کونړ لیکي کاندیدان دی خپل لانجی نور پریشتي سولی ته کار وکړي. بشیر حبیب زای د لوګر لازر لیکلی دی ان شاء الله دا ځل به سول راځي، او مایوان له کابل لیکلی دی سولی ته ډیر خوشبینه یم، کیدای شي چې دا ځل سول راشي ځکه چې طالبان او حکومت دواړو پریکړه کړې ده چې تاوتریخوالی راکم کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پژنې په ټول افغانستان کې اوري. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد سالی څخه اور.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ به د سولې موافقه د فبروري پر 9 نیټه لاسلیک شي. د افغانستان حکومت د دې موافقې د لاسلیک په درشل کې د یوې اونۍ لپاره د تشدد د کمولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د تشدد د کمولو پریکړه به د نن شپې له 12 بجو عملي کیږي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي چې په زابل او اورزګان کې 15 وسلول طالبان وژل سوي او 4 تنه نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي چې دوه وسلول ته په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې مرګ ژوبله اوښتی ده. د دولت 13 مخالف وسلول بیا د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې وژل سوي دي. د کندهار امنیت قمندانۍ وایي چې افغان ګډو ځواکونو دغه پوځي عملیات تیر شپه د دې ولسوالۍ په سرو څاهانو سیمه کې کړی دي. په سرپل ولایت کې بیا 209 شاهین قلي اردو وایي چې امنیتي ځواکونو د طالبانو ډلې زه حمله په شا تمبولې ده. ایرانیانو نن د دې هیواد د پارلمان د غړیو د ټاکلو لپاره رای ورکول پیل کړی دي. په دغو انتخاباتو کې د ایران د پارلمان د 290 څوکیو لپاره رای اچول کیږي. امریکایي رسنوی راپور ورکړی چې استخباراتي چارواکو ویلي روسیه غواړي د امریکا د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. استخباراتي چارواکو د کانګرس غړو ته ویلي چې روسیه دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کمپاین سره د مرستې په هدف ترسره کوي. او په اوکراین کې روسل هغې تشدد پیښ شو چې د اوکراین لومړۍ ډله وګړي د چین لو وهان ښار څخه نیوی سنجاری شارګوټی ته انتقال کړی سول. ځایي اوسیدونکو پرون سیمه ته د هغو کسانو له انتقال سره مخالفت وکړ چې د دوی په باور احتمالا په کورونا وایرس سخت دي.
د لوګر په مرکز پولې عالم کې ځوانانو د اوربن ژغ په نوم مشاعره جوړه کړې ده. په دې مشاعره کې د شپږو ولایتونو ځوانانو او د شعر او فرهنګ مینوالو برخه اخیستې ده. په دې اړه نجیب الله الخیل راپور لري.
د اوربن ژغ په نوم لوګر کې مشاعره چې د یاد ولایت مرکز اړوند د التمور سیمې ځوانانو لخوا جوړه شوې وه، له لوګر سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان او کابل څخه هم ګڼ شاعران او فرهنګیان ورغلي ول. د شیرعلي مخلص په نوم د التمور د ځوانانو ټولنې مشر آزادۍ راډیو ته وویل
ګړتیا اوربن ده او د اوربن ژغ تر نامه لوی ولسی مشاعره جوړه ده، او هدف هم له دې نه دا و چې د سولې راوستو او د اوربن لپاره د عام ولسونو کوم غږ چې د باید راوچت. دلته مشاعره کې د خوست، لغمان، پکتیکا، پکتیا، کابل او د لوګر خپل شاعران.
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسلوایی په خوا به د سولې او اوربن غږ د غونډو او ناستو د ویناوالو لخوا کېده، خو دا ځل دا غږ د هغو سره په توپیر د شاعرانو لخوا اوچتېږي.
دا ځل زموږ شاعران رونه، لیکوالان رونه او هغه چې د شعر په چوکاټ کې ولست خپل پیغام رسوي، دوی د شعر په ترڅ کې د سولې او د اوربن غوښتن کې دي. تاسو ولیدل چې په دې مشاعره کې خورا ډیر د کلیو او د بانډو خلک راغلي وو چې دا د موږ لپاره یو خورا ښه زیری ده.
د لوګر په اوربن غږ مشاعره کې له خوست میلمه شاعر مطیع الله تراب هم د التمور د سیمې ځوانان وستل چې سولې په یو نوي پیغام کې نغښتي وه.
دغه نوم کې یو ښه پیغام وو، نو ممکن دغه کاڼي زړونه نرم کړي او ترسو پورې چې دغه ځوان کول کې دغه احساس دی چې هغوی په یو شابه دی غږ کوي د اوربن غږ. زه فکر کوم یو ښه پیغام و او غواړم چې نور ولایتونو کې دغسې یو نوی پیغام سره مشاعره دغه کې ده خلک په مخ باندې بوزي.
د لوګر په اوربن غږ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او د نورو انتخابي شعرونه او غزلونه وویل. شاعر قیوم سیال ګډونوالو ته یو انتخابي شعر وړاندې کړ.
زه ملنګ چلم پریږدو، زه چې پریږدو زیارتونه، چرته لرې غره ته لاړ شو، پریږدو کلي او ښارونه. زه چې داسې ځای ته ولاړ شو چې هنداره پکې نه وي، برقي ستنې پکې نه وي، پخه لاره پکې نه وي، چرته لرې له چاودنو، چرته لرې له بریدونو، چرته لرې له فیسبوکه، چرته لرې له خبرونو، چرته ورک له څراغونو، چرته لرې له ویبپاڼو، تلویزیون او رادیوګانو، چرته لرې له یارانو.
په یاد مشاعره کې دوه نورو شاعرانو فرهاد یوسفی او مسعود ساروان هم خپل شعرونه وړاندې کړل.
تراشا ازرائیل زما روح واخل نور دوما راو غرزی په کلی باندې بم دی او بس جنگ دی خالونه دی خالونه دی خو لږ نور هم پیدا کا په حسن کې د زن خال دی کم دی او بس جنگ دی
لهره یوی هلک در تیر شم منی می او ځان ستا د قدم لاندې در لاندې کړم راځي با کچکول کړم په غاړه لیوانتوب وکړم په عشق کې گریوان کده مجنون غوندې رتاړې کړم راځي با.
د لوګر د اوربنغږ مشاعرې په پای کې پر یو شمېر میلمنو شاعرانو برابرې شوې ډالۍ هم وویشل شوې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارانه سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي یو اوریدونکو د خبرونه درنو مینوال زما فریبا ظاهر السلامونه ونی کی هله ومني خدای دې کی جوړ روغ اوسي. د دې ونی په خبرونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ د خوست ولایت د اوسیدونکو ستونزې مرخصت دي او د دې ولایت یو چارواکي را سره غږیدل دي تاسو پر ستونزو باندې د بو وورو او د غرض د خبرونه په پاته برخه کې د نورو ولایتونو څخه هم چې کوم ستونزې را رسیدلې دي موږ به کوشش وکړو چې د خبرونه د وخت په پام کې نیول سره درته خبرو کوو. البته پیغامونه ستاسو هر اونۍ موږ ته ډیر رسیږي، مننه کوم او موږ هم تر خپل وسه هڅه کوو چې پیغامونه مو واخلو او اړوندو مسولینو ته ورسو. تر ویلاندې د می ورسته به د خوست د والی لویان سره مرکه وورو چې ستاسو ستونزې مې ورسره شریک کړی دي.
آزادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
د خوست ولایت د والی ویان طالب منګل صاحب، ډیر زیاته مننه کوم چې زموږ پروګرام ترغلی او ومومنل چې د خوست ولایت د اوسیدونکو شکایتونه جواب کړي. نو د خبرونه د جوړښت سره سم به موږ د لمړی اوریدونکو پیغام تاسو ته دروړو، بیا به وروسته ستاسو جواب واخلو.
خبرې کوم د خوست ولایت نه. دومره د افغانیو د کلدورو په نرخونو کې پارک ده، د چرواکې ټول ویده پرته دي، بخاروي تنوس دي، د مسلمانو ته سخت تکلیف ده. مخکې چې په کلدورو په سل کلدورې مې درکول اوس په سل افغانۍ ده، هر شګې داسې ده، داسې نه په کریا کې ترمپور کې لکه پرچون سامانو کې صرف پټرول ډیزل چې دي په خپل حال دي. زنه ټول نرخو کې جګول او غله ده. سلام
منګل صاحب، د دې اوریدونکو
خبرې تاسو ښه اورم.
د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل، غواړم تاسو یې جواب واخلئ. دي
ډیر مننه کوم تاسو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه نیکه هلې او د ورور ته هم سلامونه او نیکه هلې. دا ستونزه په خوست کې موجوده و چې یو شمیر اټیوالو د افغاني او د کلدارو د پروسی پر مال چې په ټول خوست کې افغاني ترویج ولا د اټیوالو د نسو استفاده کوله. په خوست کې لډیرو کارونو وروسته په بشپړ توګه په مرکز او ولسوالیو کې افغاني ترویج ولا چې دا د خوست والی د وی طرح لمخې و چې په دې طرح کې ټول ارکونه په نظر کې نیول شوی وو چې بل اخره په نیمه توګه دغه طرح تطبیق شو او په دې ولایت کې په ولسوالۍ او مرکز کې افغاني ترویج و چې لامل یې په یو شمیر اصنافو کې د نرخونو د لوړوالي خبره وشو چې د دې نرخونو د کنټرول لپاره د مدني ټولنو سره د اصناف سره او ترڅنګ د خار د ټولنیزو شوراګانو او اتحادیو خاروالۍ ولایتي شورا او اړوندو ادارو سره په بیا ناسې ترسره شوې چې بل اخره دې ستونزې ته د رسیدنې په موخه باندې د ټولو اصنافو د مشرانو د هغوی په خوښه د ښاروالۍ په همغږۍ سره وتوانېدو تر څو دوی ته ترتیب کړو چې دا مهال په خوست کې نرخامې ټولو ته تبدیل شوي دي او هغه اصناف چې نرخامې پاتې دي د ضر به د هغو نرخنامې هم وړاندې شي. یو مثال زه تاسو ته وایم چې مخکې په 100 افغانۍ باندې د ګازو یو کیلو خرچ ده چې فعلاً لپاره په ټول خوست ښار کې په 50-50 افغانۍ باندې د پلورل کېږي چې د دوی دغه ریټ راښکته شو. همداشان په پارکینګونو کې به پخوا 50 افغانۍ اخیستل کېږي چې فعلاً لپاره 40 افغانۍ اخیستل کېږي. دا پروسه په جدي توګه تر څیړنې او ارزونې او تر څنګ د څارنې لاندې ده او په منظمه توګه باندې په خوست ښار او ولسوالیو کې چې مونږ ګرځي او هر څوک چې د دې پروسې څخه سو استفاده کوي زموږ ولسونه متضرر کوي د هغو په وړاندې جدي اقدامات کوي. ورور دې اندېښنه نه کوي، دغه موضوع ان شاء الله د کنټرول لاندې ده، کنټرول شوی ده، د اصنافو اټیوالو سره خو بیا بیا ناستې شوي دي او دا پروسه به دوام لري تر څو چې زموږ ولسونه د دې پروسې نه لکه څنګه چې رضایت ښودلی همکاري کړې ده همداسې دوام وکړي.
بله ډېر زیات مننه کوم. یو بل اوریدونکی به راواخلو، دوی هم د کښته ماشونو څخه شکایت لري، خپل له دوی به واورو.
السلام علیکم. زموږ دا غوښتنه ده د خوست ولایت د حاجیرانو په نمائندګۍ چې د نیل ماشینه 15,000 افغانۍ دي، د په 15,000 افغانۍ دي نن سبا قیمت دي هیڅ کار نه کوي. موږ د لوړپوړ چارواکو څخه دا هیله کوو چې موږ ته د ماشینه حلور کړي او دا به د موږ د پرادر د اتحار خبره وي او تاسو د می خبره ول پوری چارواکي تا ورته وای. سلام علیکم.
بلې منګاسب
خبر مننه کو پیدرو کې د خدمتي کارکونکو هغه حل دلی چې دوی کوي او په کم ماش باندې د دوی د کورنۍ هغه ساتنه کوي د دوی له دې همت او د دوی د دې اوسلې څخه موږ مننه کوو او له دوی نه د دوی دغه اویار چې په ادارو کې د کارکول دي داستایو په عموم کې دولت د دې مامورینو د معاشاتو تر ورولو د پاره بلابلې طرحې لري چې په دې باندې په لوړه کچه باندې کار شروع دی او بیا به هم د دې کسانو غوښتنې او وړاندیزونه او ستونزې به مونږ د ولایت مقام د محترم والی صاحب سره او لږې وروسته لوړو مقاماتو سره شریک کړو تر څو د دوی وختونو ته جواب ویل شو.
نو دا طرحه څونه وخت به ونیسي چې د عمل کېږي؟
ان شاء الله دوی ته د اضافه کاری سیستم هم فعال دی او هغه تو خدماتي کارکونکي چې دوی اضافه کاری کوي هغه ته اضافه کاری نیول کیږي او تر څنګ به موږ د دوی غوښتنې او وړاندیزونه د لوړو مقاماتو سره شریک کړو تر څو کولای شو چې د دوی د اوایدو په برخه کې او یا هم د معاشاتو په برخه کې بدلون راول.
ډېر مننه. یو بل اوریدونکی دی د تعلیم په برخه کې څه نظر لري، خپل د دوی څخه وایو.
بلې السلام علیکم. حیات هم د هوسل ته هم دا چې دلته د ایجوکیشن برخه کې پر مخکونه نه لیدل کیږي ته جو حاصل نشته پتره کې ځنته د درس زمينه نه برابر نو هله مداد ته دی دا هغه د بڑپور چرواکو تر افیس دواره سوای ډېر ډېر مرګو.
بله منګل صاحب، که ته هم دی مشخص کوم ځای نوم نه دی اخیستی چې په کوم ځای کې ما وای چې په اطرافو کې د مسلې ته ډېر توجه نه کیږي، که تاسو په دې اړه لږ معلومات راکړئ چې واقعا د تعلیمي یا د پوهنې وضعیت څنګه دی؟
خوشبختانه چې په سږ کال کې په خوست کې د پوهنې په برخه کې د ولایتي ادارې د نوي مشرتابه پر اتک سره ژور پرمختګونه او اصلاحات رامنځته شوي دي چې لنی کمرغه دا مهال د خوست په ټولو ولسوالیو او په مرکز کې د 122 ښوونځیو د جوړېدو چارې روانې دي چې په نویم کال کې به نه نوي ښوونځي موږ ګټې اخیستنې ته وسپارو او په عملي توګه به زده کوونکي ښوونځیو ته لاړ شي.
دا په کوم ځای کې؟ دا په کومو ځایونو کې؟ په مرکز کې که په
دا په مرکز او په ولسوالیو کې؟ په مرکز او ټول ولسوالیو کې، په هر ولسوالۍ کې، په ځینې ولسوالۍ کې لکه د مساخیل ولسوالۍ چې لري پرته ولسوالۍ ده، په دې ولسوالۍ کې عملاً د 1,500 د ودانۍ د جوړېدو چارې روانې دي، لکه د دې میدان ولسوالۍ چې لري پرته ولسوالۍ ده، په هغه کې د 200 ښوونځیو د جوړېدو چارې عملاً روانې دي چې راتلونکي نوي کال ته به دا نه نوي ټول ښوونځي به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي او زده کوونکي به په دې ښوونځیو کې درس وایي او د دې لپاره به سرپناه برابره شوې وي. او تر څنګ یې په 122 ښوونځیو چې چار روانې دي د هغو څخه په کلکه نظارت کېږي او د نوي کال د زده کوونکو د شمولیت لپاره کمپاین له سر له اوسه پیل شوی دی په ټولو ولسوالیو او مرکز کې. په خوست کې هیڅ یو ښوونځی نه دی تړل شوی، ټول زده کوونکي ښوونځي خلاص دي او ټول زده کوونکي ښوونځیو ته ځي. که تاسو دلته وګورئ ټول علمي او زده کړیز مرکزونه فعال دي، هم په ولسوالیو کې او هم په مرکز کې. په ولسوالیو کې د زده کوونکو لپاره د کورسونو شمیر ورځې نه بلې ته په لوړېدو دی او هر څوک کولی شي چې په اسانۍ سره ښوونځي ته لاسرسی ولري. او تر څنګ په دوه منډو ولسوالیو کې دوه ورځې وړاندې د دوه منډو ولسوالۍ ټولو علمای کرامو، قومي مشرانو، قومي پرېکړه وکړله چې د 5 کالونو پورته تر 10 کالونو پورې ټول ماشومان او تنکي ځوانان به د قومي جرګې او د پرېکړې له لارې ښوونځیو ته لیږي، چې دا یو د زموږ لپاره د خوښۍ زیری و. او هغه چا چې زده کوونکي خپل ماشومان ښوونځي ته ونه لیږل هغې دپاره قومي جریمه ټاکلې. د خوست ولسونه په دې برخه کې ویښ شوي دي، د دولت د خوانه ټول امکانات ورته برابر شوي دي او انشاءالله په راتلونکي کې به هم دا پرمختګونه دوام لري. په خوست کې د ښوونځیو دروازې ټول خلاصې دي، هم د جنکیو او هم د زده کوونکو په وړاندې هیڅ ډول ستونزه موجوده نه ده، هم په لرو ولسوالیو کې او هم په نږدې ولسوالیو کې.
بله، کډوالو ته به ورسو چې د کډوالو ستونزې واورو. دغه یو اوریدونکي کوم پیغام چې موږ ته رسیدلی و دا به تاسو ته دروړو.
السلام علیکم، زه له خوست نه زنګ وایم. حاجی علامه طه مننه کوم موږ بارانو د کړي چې موږ ته لکه ګلمه په شاته او چې نو حکومت په څنګه کې نو څو چا غم خورلای دلته نو سر په نه لري په دغه چې وشي باید موږ غم وکړو چې هغه موږ نه خورو دا چې راته وایي چې غوانه نه یې په پاکستان د پاکستان خو په نه راځي. سلام.
بله، مګر څه
په خوست کې یو هغه کډوال دي چې داخلي بيځای شوی دي او داخلي بيځای شو سره مون پتیره اونۍ کې د دوی د 200 کورنۍ سره نږدې مرسته وکړه تر څو په جنې کې هغه توګه چې دوی ورته اړتیا لري هغه ته راوونی شي. او تر څنګ هغه بيځای شوی چې د شمالي وزیرستان راغلی او په ګولان ټیم کې موجود دي هغه تخپل اولی چې بوغلی وو او د دوی د وزارو کسانو په شاوخوا کې چې هلته موجود دي د هغه سره په بیلابیلو برخو کې د کډوالو د چارو او د نسار د ادارې لخوا مرستې کیږي او د مسولیتونو ورته برابر شوي. او د دوی ټول ستونزې او غوښتنې راخستل شوي دي، مرکز سره شریکې شوي او تر څنګ 13 ورځې د کډوالو د عالي کمشنرۍ د مسؤلیت د مسؤل سره چې والي صاحب سره لیدنه لرله هغې سره دغه موضوعات باندې خبرې اترې شوي تر څو وتوانېږو چې هغه بېځای شوي چې په خوست کې دي د هغو دپاره نورې مرستې هم راجل کړو. دا لړۍ دوام لري او دا چې دغه ورور چرته دی په کوم ځای کې دی دوی کولی شي چې د کډوالو چارو ریاست ته مراجعه وکړي او خپل هغه غوښتنه ورسره شریکه کړي تر څو د مرستو دپاره دوی په لیست کې شامل شي او وکتلی شي چې دی واقعا د دې مستحق دی کنه چې تر څو مرسته ترلاسه کړي. نو دی دې هلته مراجعه وکړي او موږ به د کډوالو چارو ریاست ته هدایت وکړو تر څو دغو کسانو سره چې پاتې دي هغو تر اوسه پورې مراجعه نه ده کړې هغو سره هم مرستې وکړي. دا لړۍ به دوام مومي او موږ کوشش دا دی چې د داخلي بېځای شوو سره او تر څنګ یې دغو کډوالو سره چې د نورو ځایونو نه راځي هغو سره پر وخت مرستې وشي.
بله، ډېره مننه کوم. او یو ورستۍ اوریدونکی یو معلول دی چې دی هم د خپلو ماشونو څخه شکایت لري، د دې ستونزه به د دې په ژبه واورو.
هلو، السلام علیکم، زه د خوست ولایت نه سلیم کروان د سپری نږدې څخه زحمت در کوم. دا پیغام پرېږدم چې موږ د خوست سرحدي نږدې ولسونو کې د مریدینو شهیدانو وارثینو ته خپل حقوق د 3 کاله کېږي چې نه دي رسېدلي او نه ورته راغلي دي. موږ ستاسې نه هیله کوو چې جګپوړو مربوطه چارواکو ته موږ دا پیغام ورسوئ په درناوي او خلک ډېر په تکلیف او تشویش کې دي. السلام علیکم.
بله، مګر صاحب
ډېره مننه کوو. د معلولینو حقوق چې په تېره میاشت کې یوازې د زمیدان ولسوالۍ او د مرکز د یو شمېر سیمو د معلولینو حقوق پاتې وو چې موږ په دې وتوانېدو والي صاحب د شهدا او معلولینو د محترم وزیر صاحب سره خبرې وکړلې او هغه بودیجه مو خوست را انتقال کړله او بالاخره په یوه ناسته کې په غونډه کې دوی ټولو ته دغه حقوق چې دي توضیح شول. او د نه پوهېږم چې دا ورور دلته خو کټګوري هم موجودې دي چې دوی په نظامي برخه کې معلوم شوي دي یا دوی د پخواني وخت معلوم دی یا په اوس وخت کې معلوم شوی دی که څنګه، خو که چېرته دوی رجستریشن نه وي کړی دوی دې هغه پروسه چې د کار او ټولنیزو چارو چې اوس دا اداره بیله شوې ده د شهدا او عملینو امریت ته د مراجعه وکړي او هغلته دې د خپل غوښتنې او وړاندیزونه ورسره شریک کړي تر څو که چېرته دوی هغه حق د کارت د حق کارت نه وي ترلاسه کړی تر څو هغه کارت واخلي او هغلته ثبت شي او په راتلونکي کې دوی ته دغه معاشات ورکړل شي. او د شهیدانو په برخه کې مونږ د مرکزي ادارو سره په تماس کې یو او د دې غوښتنې وړاندیزونه مو لیږلي. ان شاء الله چې دې برخه کې مونږ خپل هڅې او کوششونه ولایتي اداره په بیا بیا سره کوي.
ډېر زیاته مننه کوم د خوست والی ویاند شغلی طالب منګل صاحب چې د خوست ولایت اوسیدونکو ستونزې مو واورېدې او جواب مو کړې. البته موږ نورې ستونزې او پیغامونه هم لرو خو دا مو د بېلګې په ډول انتخاب کړي وو او تاسو جواب ورکړئ. ډېره مننه.
زه تاسو نه ډېره مننه کوم. کورم آباد چې د ستونزې تر موږ درسوي او خدای دې وکړي چې یوه ورځ په افغانستان کې سوله او امن رامنځته شي او دا ټولې ستونزې له منځه لاړ شي.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د خبرونې په دې برخه کې به د نورو ولایتونو څخه هم ستاسو سره رسیدلې پیغامونه در سره شریکو او بیا په نورو خبرونو کې پر هر یو باندې جلا جلا د اړوندو مسولینو سره خبرې وکړو.
السلام علیکم. زه سلامونه وایم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد داوود خاکسار د یړی ولسوالۍ څخه په تماس کې یم او زما د حکومت څخه دا هیله او ارزو ده موږ دلته په یړی ولسوالۍ کې او نه مکتب نه ښوونځی لرو. موږ دا غواړو چې موږ دلته ښوونځی او مکتب را جوړ کړي تر بیا ښه وخت الله په امان.
سلام علیکم آزادی کارکونکو ته سلام علیکم. زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ نه نماینده د مایبینو خبرې کوم. د مونږه دغه د حاضرې د مایبینو د تقریبا د 9.5 کسو ماش پات د 2 کال کېږي چې نه ورکي او نه کارتونه ورکي بایومټری کارتونه نه ورکي او نه درې څلور کله کېږي کتابچې جوړې کړې دي مایومټری کارتونه نشته. د ما لوړپوړو چارواکو نه دا هیله کېږي چې ما غږ واوري او د ما د ازادۍ کارکوونکو ته لوړپوړو چارواکو ته دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. دی زه دی پکتیا دی ولایت دی زایو جکوت کې اوسیدونکی یم. امین الله نامیږم. مکتب کې د تذکری ویلی نارسی ډیر وخت کېږي نمونه مو هېر کړي دي. تذکری وی خیر کوي نه خواهش کوو چې تذکری روکي زر سر زره ما پیغام ورکو. وسلام په احترام.
سلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. یو سرتېری په حیث نه زه تاسو وزیر دفاع ته دا پیشنهاد کوم چې موږ کلو کې زه کوم تر خپل فیس ته لرو له غو کې راغلي کورو مینات کې او موږ نه موږ چارې ویلواله لاسو په سرحدانو ویلواله لاسو او د اردو ویلواله لاسو نو موږ سره ټوک مافي کې کاندې او کوم مافي دا کاندې موږ نه روپۍ غواړي. موږ د لوړ مقاومت نه دا غواړو چې دغه وادانو کلوګانو کې دغه رسپتونه موږ نه غواړي او موږ خپا او تربت ناست چې کورو کې بې واسطې خلک یو او موږ هغه اکثره څوک اوري نه موږ ډېر خلک کورو مې ناست یو هیڅ یو لکه موږ څه کرا دا د کو کرا دا کرا څه په ډېر روپو باندې او ډېر راو باندې زه دا خپل ورځې دغه لسلام ما سرحدي لیواله تلویغ مرا غاری خاص اوس ما نه په مخکې ما غاری تلو د پیسو د کوم جنرال مغری سړای مې ته خو موږ لازم خاطر نه کاري ټول د واسطو او د رسپتو خلک
استاسو نه مننه کوم ګران دوست. تاسو هم پر خدای سپارم او مننه کوم چې پیغام راستولې وو. هیله د چاړوندو مسولینو هم اوریدلې وي. زموږ د نن ورځې د خبرونې وخت هم دومره وو. تر د خدای پامانۍ د مخه غواړم دا یادونه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو کې زما سره طاهر روشن مرسته او همکاري کوي. مننه ځینې کوم او تر بلې خبرونې پرې تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شروع بابی ملنگ راشا ترے تھا میرا پیدا شروع بابی اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.